السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړی له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خبرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلې دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د دې ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چکلس او معیارونو د رویا د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. اساسي چې موږ د غلرۍ پیل کړی ده څومره شپدي خور دي بل سره ورندل او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارو سره بیا برابر کړی دي او بلا شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر لکړي کابل ښاروال د قانون دروي دا و سره برخورد کوي.
یو شمیر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیايي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبې په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اورئ. یوی بهرنۍ خبریال ادعا کړې چې طالبانو د رسنیز کار لکبله غواخلې. طالبان سوي
په روزمره شکل لزګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیر ولایت ته بازار د ولزی راپورونه جوړي. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالان په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نسی رای کولای.
نای وای اوس یو وخت پلوک او رسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي. د چین او افغانستان ترمنځ هوایی دهلیز بیا پرانستل شو.
دا هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. زابل کې مو هغه جمعه ته بیایو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي. او لویدیځو قدرتونو پر اوکراین د روسیې پرونی بریدونه په کلکه غندلې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یوه بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. استفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشري حقوقو د سار سازمان یوې مسؤلې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبریالانو راورسته اوس د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره ملاتړلې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دی چې طالبان پر خبریالانو کار نه لري. تفصیل لسفی الله استانګزی اورو.
ستيفاني غلينسكي له فارين پاليسي، گارديان او ځینو نورو معتبر رسنوي او خبرونو سره د ازادي خبريالي او اکاسي په توګه کار کړي. هغه چې شاوخوا څلور نیم کال افغانستان کې تیر کړی او بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي، دوشنبه ماخام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون لاري سخت غوښلې ده. ستيفاني نه دی لیکلي چې کوم طالب چارواکو لدی سره اړیکنی ولې، خو ویلي دي چې لدی نه د راپورونو سرچینو سیمو خلکو او ځینو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغه طالب چارواکو ته په ځواب کې ویلي چې نه غواړي خپل منابع ورسره شریکی کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې وروستی وار تیر جولای په افغانستان کې واو د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځیو لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې د فعالیت په تړاو راپور نه ورکړي. هغه زیاته کړي طالب چارواکو ګواښلي چې که د منابع او خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي، نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیوونکو اقدامات سره به مخ شي. د بشری حقوقو د سار سازمان د خزو د برخي مسولې هیدربار په خپل ټوټر باندې د ستيفاني ګلنسکي ستاینه کړې چې ور باندې د تیر شوی حالت په اړه بیان ورکړي. هیدربار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاری فضا په بیرحمانه توګه تنګ کړې او اوس یې د بهرنوي خبريالانو د غلي کولو لپاره هم ملاتړلې ده. اخوا ستيفاني ګلنسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب دی، بلکې خطرناک پایلې لرلای شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالستان د راپورونو په سر وهلي دي. ستيفاني ټینګار کړی چې د خبريالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړ دي او هیڅکله باید دا باور مات نه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ستيفاني ګلنسکي تر بیان وروسته ازادي رادیو ته یو غږیز پیغام کې وویل:
دا خبر خو موږ پکله کړو، ځکه دلته په روزمره شکل لږونه خبريالانو افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته بازار ډول زیرا پورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبريالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نه سي رای کولای یا اسناد به جالي خيزي، نو هغه ته به موږ اجازه ځکه نه ورکو سي غوي راتګ مشکوک وي، هغه هویت مشکوک وي. د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم لزینو بهرنوي خبريالانو سره په بد چلند او په زینو شرایطو کې اند هغوی په توقيف هم تورن شوي. لدی ډلې لین او دانیل چې کلونه افغانستان کې خبريالي کړي و، تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پښتنو لاندې ونیول شو. او دانیل افغانستان تر وتلو وروسته ویل چې طالبانو مجبور کړا د زینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي، کنه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2018 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسیدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لکتر لګه څلور درش خبريالان بنديان کړي. په دې کې ځینی خبريالانو ادعا کړي چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او زورولې دي.
بل ورته نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنې دوه وروسته دوه درس چاپی رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یو خپلواک او رسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي. سره له دې چې ځینو د چاپی رسنیو خپل خبرونه آنلاین باندې ته اړولې دي، خو د چاپی رسنیو ارزښت په کتو مینهواله په بندېدو خواشینی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپی رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسول ظریف کریمی وایي د دوی د څېړنو لمخې په تیرې وکال کې دوه درش چاپی رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې څلور چاپی رسنۍ فعالیت کوي. خو نوموړي د دې څلورو چاپی رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل:
دفتر نه یا دیدبان رسنوي دفتر نه
د نایا هغه وروستي ارقام چې په 2023 کال کې درلودل شپږ درش چاپی خپرونې چې ورسپاڼې ونیزي به فعالیت کوي، چې له دې شمیر اوس یوازې څلور چاپی رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمی د چاپی رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپی رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي. خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورسپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپی رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورسپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازه پرته ورسپاڼه نه ورته چاپوله.
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپاڼه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت لوري ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاریتوب چې د پنجرې ورسپاڼې درلود، موږ نشو کولی چې سر تر پایه سانسور کړو. په همدې خاطر له چاپ پاتې شو.
د هشت صبح رسپانې مسول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په ای ایف ډومین کې ویپاڼه هم تړل شوې ده وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورځپاڼې کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د ورځپاڼې چاپ بند شو.
هشت صبح ورځپاڼه له هماغه لومړۍ وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه همکاران یې غوښتي وو او ورته ویلي وو چې تاسې نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. هشت صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي فساد او دیکتاتورۍ تلار هواریږي. په چاپی رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق همت څخه وپوښتل خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالم ګل سهر چې کلونه یې په چاپی رسنیو کې کار کړی په افغانستان کې د خپلواکو چاپی رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي نورې ورځپاڼې وي چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعیا یوه غمیزه بللی شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه راوروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده. خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیله من دی چې د ټاپین لیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپین لیکې د پروژې د کارونو د پایل په تړاو د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپین لیکې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پایل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ یو هیئت په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپی په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کړي چې د غله مخې به د ټاپی پروژې د پایل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا د بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې وخت شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پایل د مهالویش غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پایل مهالویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لېوی اوګدی مودې وروسته د افغانستان او چین هوایی دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شل تنه جلغوزی چین ته صادر شول.
له افغانستان د هوایی دهلیز لاري چین ته 40 ټنه زنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوی دی. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمېر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو له لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاوو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10 وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونو د اکتوبر په 10 د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندی و توغول. دا له فبروري رئیس چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 46 نور ټپیان شول، د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل
by today's large scale missile.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقا خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلی او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل بلکې کلک برګون خودلې او ویلې دي چې دا بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوي ترهګریزو کړنو په غاچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره په یو ویډیوي تماس کې دا بریدونه د کیف د اکتوبر د 8مې د هغه بمی برید غاچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نخلوونکی پل ویجاړ او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شوه. پوتین وویل که نور د خبره تروریستي بریدونه وشي، د روسیې غبرګون به لا سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې نن د اکتوبر 11مه د کوچنۍ نجونو نړیواله ورځ ده. کلیوی خو د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مختش په ګم ټولګي څخه پورته خونځي تړلی خو لبل خو په زابل کې د وکلي اوسیدونکو د خپل کلی جماعت د نجونو زده کړو ته ځانګړی کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت د لمانځه ګرځنوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایی کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرۍ نشته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرۍ سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زردو او جمیله
پښتو وایي، ریاضي وایي، قرآن کریم وایي، اسلامي ښوونه وایي، خط وایي، قرآن شریف وایي، لمونځ وایي، سهار له مکتب له کوره راځو، دلته درسونه وایي. غواړو چې ډاکټرې سو، زموږ په وطن کې په ساري کې ډاکټرې نشته. ما خوندي اناګانې مرجانې دي، زه چې ډاکټر سمه دوایو کوم.
افغانه ښځانه ډاکټره جوړه کړم، په د ولایت کې ډاکټره نشته، ښځینه ډاکټره نشته چې دا ښځې وګوري. زموږ خوندي، زموږ پلرونه، زموږ اناګانې، زموږ ټولګیانې، ټولې مرجانې دي، ډاکټرانې شي نشته.
د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یو بهرنی موسسه ورکوي او تعمیر د هغه کلی جماعت چې هیڅ میرمنې پکې زده کړې نه دي کړې. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی
په کلی کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان به تعلیم پاتې نشي پراتلونکي څه ځین جوړ شي، د خپل مسجد یو کړی دي تر څو دلته ماشومان لاس سر د کلی ماشومان درس پکې وای تر هغه وخت پورې څه دي رخصتيږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبد الاحد په نومونو د دې کلی وسیدونکو وایي راتلونکي په همدې وړونجونو تړلې. دوی وایي که خلک د خپل اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نسی، راتلونکي نسل به همداسې لستوندو سره مخ وي.
غواړو چې دغه زموږ لوڼې آینده یې سمه سي او ډاکټرانې سي، او زموږ په دې مشکلاتو کې نن بوخت یو، سبا دغه آینده نسل هم ودی ته دغه کېږي. دا په دې کې ځوان نور ختمو چې باید مکتب ووایي، باید ډاکټرانې سي، باید قابلیت ځین جوړ سي.
یا یو ډاکټر را جوړ شي، یا یو بل را جوړ شي، خدای ځای مو کړی دی، زحمت پر ځان را وړو، د نجونو تم ځای مو کړی دی، څومره ګون فوټو کې خدای سره را پیدا.
د خپل په څومره دا غشتل دي چې دغه شی دا کې څومره د خپل دروازه په خلاص کو دا مکتب خلاص دي، دا لونی کښنیان دا مکتب ته وځي چې ډاکټرانه جوړ شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنی رئیس مولوی محمد عثمان حریت بایی په دغه ولایت کې د شونځوی ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې لزده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه به څو وخت په بچانه باندې زده کړو کې د هغو ارمان پر سوې ده، او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ د کاش کې زموږ د ولس بچانه څه سیوات ولري او څه زده کړو کې هغه ارمان تر ډیره پر سوې ده. آینده کې ان شاء الله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانه ته تعلیم ته د لاسرسي د پاره زمينه برابر کړو.
طالب چارواکي پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګوي د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ل شپږم ټولګي څخه پورته شوونځي د شدینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګي د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. په دغه راپور کې د زرڅانګي د جایزې ګټلو او د هغې ژوند ته کتنه شوې.
خلک پتی ګبانې ولې سره نه دکن، دای شمه ما دې دلی ونه.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه، هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي:
مونږ دایسه چې ډېر خوشحاله، ډېر په ډېر بهترینه خوشحاله، کوار کې پراتې خېمې مو دي، دا خېمه کې به ژوند کوو، څه وکړو ټول عمر ښه خېمه کې ګرځاسه، درې مچوالې مونږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچې مې دي، یو په وت پت شوی د هغې بچې دي، یتیمان دي، نور بچې مې د هغو بچې دي، چېرته پرشنې نسته، له کومه مونږ پیدا کړو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږمه لیکلي چې سږکال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کېږي چې یوه پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,00,000 امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده، او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهوره سندرې دي. افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم:
لاغه خان منصب مننه، خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي، او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازور شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي، اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه یې شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګه وایي 80 کلنه ده، خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او 2 کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه:
پاس پا بڑا کے خوب گڑے واڑ زینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا.
او اوسم ستاسو پیغامونه
د ازادي راډیو ته نیک خدای او سلامونه په دغه د سپین بولدک لارې د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبر وکړل. هلمند خلک ورور پر هلمند پر تذکرو هم پرېږدي، او موږ د ټول هلمند خلکو دوستۍ او قربان او شناخته خیل ګرد حالت ته جدا خبر ته لوړو مقامات پر ورسوي یو جان منن.
ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه مدرسې والا سه دغه طالبان او د لوی غټو طالبان سمې دغه پیغام دی چې دغه مدرسو سره کومک وکړي، مدرسو سره د لاسنیوي وکړي، چې د خوارو د غریب زمون پکښې دي، چې د پیسنو کې ورته راښته کې د پیس لږ ځنی واخی، او د غلکان په وچه جوړی لانه دي ځنی ماړه چې د غلکان سره کومک ودغه وکړي، د خوارو غریب کوچنیان ګرځي پکښې دي. ډیره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو، سلامونه وایم. لکوم چې جوړ خوشاله خوشاله بست. ما پیغام د اسلامي امارت څخه دغه دی چې تخم دي پر خلک ووي شنو موږ د بزګر بسکې نه تخم راکې هم تاریا کې هم بند کړل دا خو شکر او تاریا کې بند کړل تخم دي راکې د غنمو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې. زه محمود الله سلطانی د ندالی ولسوالی څخه موږ په ندالی ولسوالی کې یو به بیخي ښکته تللی دي. هیله لرم چې د طالب چارواکو څخه زموږ کار ته فکر وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس اتنیمه بجې دی. پاموکړی لاندو خبرونو ته. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویل چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړې له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خبرونو سره د آزادې خبریالۍ او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو 23 هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلي دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چک لیست او د معیارونو د رویه د صحت محیط پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. پس د دې چې موږ د غلرۍ پیل کړی ده سومه شپدی خوړی دی لا سره ورندل او اکثریت هوټلونه ځانون دغه معیارو سره بیا برابر کړی دي او بلا شک نور هوټلونه چې ځان سره برابر نکړي کابل ښاروال د قانون د لویه تاسو سره پرخورت کوي.
یو شمیر کابل خاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. ریبین رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبه په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسي ساعت ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیز موسسې پمرسه چمتو شوی او لازادې رادیو خپلېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه، لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه، دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په بندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه، دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما، د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظ د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم، د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسي کولای چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واورېدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړ غړي د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر، عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 4.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه وو کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجراتو ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي ترڅو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته. اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 2000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټه کړي او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړو. د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید توب پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مارګرام وبېست کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانی دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، ای بی، ای او بی. تاسو یو کس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولای شي. او ته وینه ورکوي، ای ته، بی ته او ای بی ته وینه ورکوي. ای یوازې ای بی او ای ته وینه ورکوي، بی یوازې ای بی او بی ته وینه ورکوي، مګر ای بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګان یو چې د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او ای بی ای او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګوري. وکړو، ځکه چې د آر ایچ پوزیټیو یا آر ایچ مثبت وینه هیڅکله و آر ایچ نیگیټیو یا آر ایچ منفي کس ته نسور کولی. دې عکس ته تاسو متوجه سی، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پازیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، دی یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري، نو کدی چیرې دغه ټولو مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغو کې هیڅ اختلاطات نه رامنځته کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پازیټیو چې دی، ځکه چې دی آر ایچ انټیجن لري، دی یوازې و مثبتو کسانو ته وینه ورکولی سي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه و. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول سي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پر ضد باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضله توکي مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده ترسو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوی یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي، زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږ شریان و. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږ ورید دي، چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږ ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریانچا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوریا اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو تر څنګ، یا کله چې حجرو ته ځي، دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د وریدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو تر منځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت ترته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه درسره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. نو نننی درسي ساعت پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دورا په دې خالص پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې بند دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر دولسمه پوری خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم د خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد لیمت څخه برخمن کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خوونکه آزیتان نژند غو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ کې له 12 ټولګي څخه د پورته سنفون انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړې ده. مخکې تر دې چې د خوونکه آزیتا د خوونیز کورس پاکله معلومات وړاندې کړو، دغه میرمنو لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې. ما ګول لام داسې میرمنو څخه ده وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نشوي لوستای ډیره سخته به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېده، نو موږ بل چې کاشکې خو د موږ زده وای چې خپله م لوستلی خپله م لیکل. د ما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به را لیکه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي دیو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولای سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خدای سي ساتيري چې نشته، خو لکه فکرم بل شي بس د خپل خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقم خبرو نه خبرې کوم اګه کیګو، بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خياري کو. باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه خبر سي کنه، باز څوک چې درس وی علاقه ور سره لري، هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وای.
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي غزده کوونکې ده چې ل لومړي سن څخه د ډاکټرې هیله پزړه کې و.
زه د خوانځي دولسه شاګردم، کله چې زه د ملاړه مخوانځي د موږ خوانځي بسته و، زه ډیره راحته شوم. بیا تر اغلم کورته چې د موږ ډیره خوانځي والی بس شوی ده، زه ډیره بیمار شوم، سخت اوري مې لاس امر ک بلش خبره شوم چې تل کور جوړ شوی ده. هم داس ورکی تر اغلم زار می شامل ک په درس ویلو استاد عزیزان ډیره مننه کوم. د استادم د خوري چې ډیره استاد موږ ته به تر دوباره وخت تاسو کول شي درس وای. او ما خو نن دل د مار اسلامانه چې د موږ هیوا جوړ شي، موږ سخت نیاز ما نور چې ډیر نه خطرابه خپل مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی طریق نه
لغه وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو. یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلار نه لیویلار څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خوونکه آزیتا نژند چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خځو څخه ده. دا چې خوونکه آزیتا څنګه په دې وتوانیدل چې د لیک لوست ور پرنيزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللې او انجنونو ته د زده کړې لارې څخه خنډونه څه ډول لري کړې دي، دا د دې تورته پښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را پدې خو انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړې ده.
تقریبا مدته سیمه میشه که ماي آموزشگار بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودر میشته کیږي چې موږ د ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرنيسته دي چې لښبګم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي او ست طالبانو په دویم ځلي واکمنې تو سره په کور نست دي. په خپل خپلوانو او چارچاپی را گاونډیانو کې مې چې د خوانځي جنکی ناهیلي او پریشان لیدلې چې خوانځي ته نشوي تلای، نو دا فکر به را سره پیدا شو چې راځه خوانیز مرکز پرانیزه. دې ته پته مشوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې لږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو، تر هغه وخته چې خوانځي بند وي موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجونې درس زده کړي او بیا خوانځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک، مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې انجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپل زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ له خوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط اصرف ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستل سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق شوي چې انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستل و سرسام چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونیولا. هغه د کابل ښار په بیلا بیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي د افغانستان بیوسو انجونو ته درس ورکړي تر څو موږ انجونو ته چې خوانځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکای خدمت کړی وي.
در خانمایی که اصلا په شش به بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو خو د لوړ ټولګي انجونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هیڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینه وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
اینا شاید روزی شوه که در مکتب برای روزینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو انجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي، زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو. یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي، ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازی ځان انجونو ته د درس زمینه برابره کړئ که کوم څوک در سره مرسته هم کوي؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کورته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیاره شبنم سالیه دینجونو دزده کرد در زخت پکله وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کېږي، نو نجونې زده کړې ته پرېږدئ.
تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرنده او دا نګنې ټول یو ځای ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بېسواده ولرو او یو بل درک نک او دا مناسبه فکر کوم چې ډیر زیات جریان ولري مست دا شی دای دی یو بې سوادی لغه ذهن د سینه په سینه د تفکر راغلی دی او موږ یې وخصو ته دا نه دی ویل چې دی کولای شي ځان ته فکر ولري دی ځان ته حقوق ولري نو دی فکر کوي چې زه څنګه یم غورم دغه سې د ماسته ورځ تیر کړی باید غورم دغه سې تیر کړی هغه زده کړی وکړي پوه شي ولا دغه د زخم زده کړی کولی دوی پوهېږي چې نه ولا غورم انسان او زم انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم غورم باید خپل ځان ته بیل نظر ولې فکر کوم دا ډېره د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی د باید شي د تاوتریخوالی سطح راکم
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @rfeerl.org